السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، 14 کال د وږې 1 د 2023 کال د سپتمبر 2020. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. $1 میلیارد ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالعبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان جون او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2023 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضوع ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضوع معلوم او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دامګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او په تفصیل د خبرونه ولولئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته تللی و. دوی داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د TTP پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن سپین بولدک په لار باندې یو شمېر اوښتونکي افغان مسافر ادا کوي چې د پاکستاني پولیساتو لخوا وهل شوي دي. هلته ځایي خلک هم د دوی شکایت تاییدوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربیره وي بېزته کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په نیویورک کې دی د ترانس افغان د ریل لارې په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړي.
زی ایف د افغانستان په خاوره کې د ریلاري جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټور و بلل او ویل کدا لارې جوړ شي ل جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وسلې دوه لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي.
ل پانتونه پاتې ګڼو بدخشین جنو اوس غالي اوبدلو ته مخه کړي.
ما در نخست کې اومدم اصلا طرز بافت
زما د غالی اوبدل زده نه و، خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې غالی اوبدلو ته مخه کړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ پلاوی پرون په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی له پاکستاني پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او ترانزیتي خنډونه پای ته ورسوي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د پاکستان د لړمحاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټي ټي پي او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تروریستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمه د نور هیوادونو لپاره لوی اندیشنه ده. د همدار اسوبل اسلام آباد د باثبات او سوکال افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخت چې خپل شمنی عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي د یو پلاوی په مشه کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د شاغلی دورانی په مشه پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د باندنوي چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع وریاده کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي په کتنې کې په امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولډاکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامسته کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلی خبري وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکو شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوي او شاید د سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورن لاین باندې ځای په ځای باندې ټچ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکوي. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحالي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. د چهارشنبه په ورځ عباس جیلانی په نیویارک کې د آسیا ټولنې له لوري وی جوړی شوې غونډې ته په وینا کې د تورت تور ولګاو ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او داعش تون د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او د افغانستان خبره باید د تروریستي فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خبره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه پکلا کړه د وی او وای چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د لړمالي حکومت صدر اعظم د افغانستان له لوري د ټي ټي پي او داعش له درک اندېښنه لري او له دې سره مال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي کابل ته تللی چې د خپل حکومت اندېښنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي. اسمت ساروان کابل ته د آصف درانی د سفر د اهمیت په اړه له خبریال او شنونکي طاهر خان سره خبرې کړي. طاهر خان په پیل کې داسې وویل
د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر
داسې وخت شوی دی چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تعلقات اړیکې هغه د یو فشار لاندې وې، ناباوري بد اعتمادي زیاته شوې وه، د یو بل په اړه باندې د سختو بیانونو تبادله هم شوې ده او بنیادی علت خو په دې رستو کې د پاکستانی طالبانو بریدونو کې زیاتوالی دی. بیا د چترال حملے اگې چې کوم پاړي کو باندې دوړان دی نه یو دبو وو هغه ورپسې نور زکه زیات کچې پاکستان دا خبره کوي چې دغه پاکستانی طالبان هغه په کونړ او نورستان کې جمع شوی، پاکستان افغان طالبانو ته خبر ورکړی وو خو لیکن دی ګیلمن وو. نو بهرحال افغان طالبان خدا نه مني چې پاکستانی طالبان هلته وي، هلته دی فعالیت کوي او دغه رنګ ټي ټي پی خپل هم نه مني، خو بهرحال په نظر کې ټکر دی. او بیا د تورخم دا تازه پیښه چې رامنځته شوې وه، پوله تګ راتګ لاره بنده شوې وه تر نهو ورځو پورې، بیا چې کله ملاقات شوی دی کابل کې، نو پای کې دغه موضوعات ته اشاره هم شوې ده.
د پاکستان شارلز دافیر هم په همدې موضوع له متقي سره مخکې خبرې کړې وې او فکر کوم چې دواړو خو پرلپسې په دې موضوع بحثونه کړي دي. نو بیا څه فکر کوي چې ولې د دې سفر اړتیا پیدا شوه؟
زمانه دردار چې د خبر د سفر اهمیت شته، ځکه چې دا یو احساس کېده د پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع هم توده وه او د پاکستان د نگران صدر اعظم وزیر اعظم بیانونه هم هغه طالبان او حکومت خفه کړي وو. نو دغه سفر ته پاکستان ضرور به یو اړتیا وردی په نظر کې و چې لاړ شي او هلته هغې سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې اندېښنې هم شریکې کړي او د هغې نظرونه هم واوري. زما خیال دی چې یو کوشش دی د پاکستان لخوا.
نو آیا فکر کوي چې په داسې سفرونو به هغه مشکل چې د دواړو خواوو ترمنځ شته هغه به حل شي؟
زما نظر دا دی چې ګمان نه کوم چې په یو سفر کې به دا مسلې حل شي، ځکه مسلې داسې دي چې لکه ډېرې پیچلې دي او ډېر مشکل دي، ځکه چې پاکستان د پاکستانی طالبانو خبره کوي او افغان طالبان سره دا مني نه چې هغه هلته دي یا فعالیت کوي. نو بیا تورخم دروازه چې بنده شو هغه هم توقع نه کېده، لیکن هغه هم داسې بنده کړه پاکستان چې بیا بنده پاتې شو تر ډېرو ورځو پورې. نو بهرحال بیا د کډوالو مسله هم اوس ډېر زیاته پیچیده شوې ده او تشویش یې په افغانستان کې رامنځته کړی دی. نو بهرحال اوبه کتی شي چې کله سفر پای ته رسي، ځکه آصف خان دورانی زما معلومات دا دي چې ممکن ده یو ورځ نیمه نور هم په کابل کې پاتې شي او نورې خبرې هم وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لاریوش میر اوختون کې افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستانی پولیسو لخوا ویل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکو چې د غوازیت په خپل سترګو لیدلی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول حالت تایید کړی او د حل غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زندانونو ته اچول شوي، په زندانو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل امونیزه کاکړ بیا وایي د افغان کډوالو د تازه نیونو د لړۍ د پیل راهیسې تر دا مهال شاوخوا 200 افغانان نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي. جزئیات د محمد خاطر پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیس او هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي و هیو پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي رادیوي کاروالۍ نشي تاییدولای، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلای او یو سترګي ورته لمنځه وړی ده. په خبرو شوې ویډیو کې د یاد کس هیسترګه پوچ شوې ښکاری او پر مخ او کالو یې ویني ښکاری. په یو بل خبرو شوې ویډیو کې هم چې ازادي رادیوي کاروالۍ نشي تاییدولای، یو سپینګری مشر چې خولې ویني شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلای دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډیر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي او د لاهور پیښور اساس کوم مسافر حالت دی یا افغانان حالت دی یا پښتانه حالت دی دا وسرم بد چلن روان دی پر دروازه باندې تاسو ویډیو غانی ویني د چا سترګي ورستلی د چا سرون ورمات کړي پیسیم ځنه خبره سربیره وی بي عزت کوي نه پخوا کې دون سړیستا نه پر دې غاړو دون سړیستا چې غم یو خوري و
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوشې شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسه وو کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل زه یې هم ووهلم خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه دا حال هر ورځ روان وو موږ به له سهار تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه ډیر کم وخت زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم
د پاکستان د بیلابیل خارونو په زندانونو کې خاید سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچی یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنې په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې شې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دی په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي په دې کې ماشومان هم شته تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا زپوره شوې دي
هڅه موږ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبري وکړو خو دوی د راپور تر خبرېدو زمونږه کې جواب نه کړي طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف د ترانس افغان د ریل لارې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د غونډې په درشل کې همدارنګه په حاشوي ناستو کې له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي دا خبرې د ازبکستان د حکومت مطبوعاتي کسانو رسنیو سره شریکې کړې دي ازبکستان لیواله دی چې خپل ریل لارې د افغانستان له طریقه له پاکستان سره وصل شي نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده تفصیل له اسمت ساروان اورو
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبې په ورځ وویل د دغه هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په اته اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانگا سره د خصوصي کولو د اغیزمنې حکومتولۍ د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارس د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبري وکړه د خبرپاڼې پر اساس مرزیایف او بانگا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړی مخکښ پانګوالي خري توب لري په ازبکستان کې د مستقیمه پانګونی له جذب سره مرسته وکړي په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې و د 2020 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریلار جوړ شي خو په افغانستان کې نامنه یو د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چاري وځنډي شي د ازبکستان پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو چې رمیاش په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پوري د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه د ریل لار به چې 1530 کیلومتر اوږدوالی لري په کال کې د 40 میلیون ټن بار د لېږدولو ظرفیت ولري تیره میاشته ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له پانګوالو سره په پرانیست دیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور له مخې زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. میرزیایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یوه تر ټولو لویه ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسېده له 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډ شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته ورشو. ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمری نومېږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړی پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدل یې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته په رسېدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن دیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونای چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن دیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلی هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګری واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروسته مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تېروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي. ازادي رادیو ته غواګي است ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې د زیات شمیر انجونو غالی اوبدلو ته مخه کړی ده. په دې ولایت کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر وایي په وروستیو 2 کلو کې په یاد ولایت کې غالی اوبدلو ته د انجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. اخو یو شمیر غالی اوبدون کې انجونې وایي د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازو تړل کېدو له امله دوی غالی اوبدلو ته مخه کړی ده. په دې اړه پام وکړئ له بدخشان دغه رپورت.
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو انجونو غالی عبدالله ته مخه کړې ده. دغه انجونې وای په هیواد کې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر انجونو او ښځو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله ته مخه کړې ده. له دې انجونو څخه یوه سینا عثماني ده. هغې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بعد از اینکه امارات اسلامی یعنی گرفتک
پر افغانستان د طالبانو له بیا سلی واکمنی دو سره د انجونو پر مخ د پهنتونونو دروازې و تړل شوې او زما په څیر په زورګون انجونی لا تحصیل څخه به برخې شوې. موږ د بیکاری له وجې خالي اوبدلو ته مخه کړی څو یو کسب زده کړو.
دا یوازې سینا عثماني نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله یې غالی عبدالله ته مخه کړې ده، بلکې مرسل نیازی هم له ورته برخلیک سره مخ ده. شل کلنه مرسل نیازی وایي د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دویم کال محصله وه، خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو له امله ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
ما در نخست کې آمدم اصلا طرز بافتن
زما د غالۍ اوبدل زده نه وه، خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې د غالۍ اوبدل په ټولنه کې غالۍ اوبدلو ته مخه کړه. اوس کولی شم هر ډول غالۍ واوبدم، له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم.
یویشت کلنه یاسمین احمدی هم وایي چې له زده کړو څخه د محرومېدو له وجې تل ځورېږي. اغلی احمدی تمه لري چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او خپل تحصیل پای ته ورسوي.
از امارت اسلامي خواهش مندیم کې تا کارخانه های زیادی را برای زنان
لا اسلامی امارت څخه غوښتنه کوم چې په بدخشان کې د نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ او غالۍ اوبدلو مرکزونه جوړ کړي، څو نورو ښځو او نجونو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په بدخشان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر وایي د غالۍ اوبدونکو زیات شمیر هغه نجونې جوړوي چې له زده کړو څخه محرومې شوې دي. د دغې ټولنې مشر عبدالعلي افتلي ازادۍ راډیو ته وویل
کاري مو فاز اخلاق کوي رشکده کې مثلا مو د اکثر
د غالی وبدلو کار د ودی په حال کې دی، ځکه په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمیر نجونو غالی وبدلو ته مخه کړې ده. پخوا کلونو کې موږ له 300 مترو زیاته غالی نشو تولیدولې، خو سږ کال موږ 100 متره غالی تولید کړي، ځکه زمون کار کوونکي زیات شوي دي.
د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحماني هم وایي په یاد ولایت کې غالۍ اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده.
موږ تلاش داریم چې یک مارکیټ خاص برای قالین د داخلي شهر برای فروش
په بدخشان کې غالۍ اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. موږ خپل هڅې پیل کړې چې په یاد ولایت کې د غالۍ او پلورونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړو. د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوو چې له غالۍ اوبدونکو سره د امکاناتو او تخنیکي وسایلو مرسته وکړي.
دا یوازې بدخشان نه دی چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د وضع شویو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، خامکدوزۍ او د لاسي صنایعو تولید ته یې مخه کړې ده، بلکې د افغانستان په کچه زیات شمېر نجونې او ښځې له ورته برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
نظام الدین صحاک خبرې کوم چې موږ د افغانستانه 12 میاشتې وتی چې راغلی اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وضعیت ډیر خراب ده، په ډیر بدو حالاتو کې دي، په انتظار پراته دي د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه څنګه چې دي چې دی وایي چې موږ خارج ته خلک اړو او خارج ته خلک کوو، حتی خودکشي خلکو وکړي.
د موسوی ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. د موسوی ولسوالۍ کې خوله وخت کې فصلونه رسیدلې، خصوصا د رومیانو فصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 150 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي، له هغې نه پورته تجار خریداري نشي کوی. تجار پورته خریداري وکړي جریمه کوي، نو تجارانو سره دوی سازش کړی، رومیان له بزګرانو نه په ارزانه بیه باندې اخلي، هغه جګې پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټایم کې رومیان دلته په 15-20 روپۍ داسې من اخلي، له 150 نه پورته خریداري د تجار نه پرېږدي.
برمانیان د هلمند ولایت د نادلي د سیمې څخه ست سره په اړه کې زموږ د الپور چارواکو د مجاهدینو سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوي دي. څو وخت کېږي درې کاله خو توزیع شوي، تر اوسه دغه نوبریج چې دي اوس یې بندې کړي. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلایو چا که روپۍ درلود رې ورېکه یا شناخته درلود هغه یله دی که نه یې نه.
جانان افغان يم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ ته چې دا پیغام لرم. موږ په کلیوالو سیمو کې شبکې ګرځري کې کار نه کوي، حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي. د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطرافو ولسوالۍ ته خدې راوي او یې درېږي. دا غزما ځاغ ته دغه پورې ورورسوي د مخابراتو وزیر پورې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.